افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي. د بلخ لپاره نوی ټاکل شوی ولی محمد داود وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والي په توګه ګډون کوي. دوه د ازادي رادیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه بحرانونو نور باید پای ته ورسیږي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لویه لاره په یوې ترافیکي پیښه کې وو مسافر وژل شوی او دوی شنور زخمیان دي. او تمه کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مے نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غیږه باید پراخوي او هغه بحرانونه نور باید ختم شي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان ولس ته په میراث کې پاتې دي. ولسمشر غنی دا خبرې نن په ارګ کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. نوموړي ویل د مرکزي افغانستان جغرافیایي زندان په ماتېدو ده.
آغوش سیاسی ما باید بزرگ باشه نه محدود. زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی در حال شکستن است و هیچ قدرت بعد از این نخواهد که افغانستان مرکزی را دوباره به زندان بدل کنه.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا په دې غونډه کې پر وخت د راتلونکو انتخاباتو د کېدو خبره وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون یې وغوښتل چې په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. عبدالله عبدالله ویل د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې د حکومت هیڅ ډول مداخله نه لیدل کېږي. د مزاري د درویشتم تلین د لمانځلو په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي د سولې پروسې ته په اشاره وویل چې په نوي لمریز کال کې به په افغانستان کې د جګړو کمولو لپاره عملی ګامونه پورته شي. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. د کندهار هرات پر لویه لاره د میوان ولسوالۍ د تورمانده په سیمه کې نن د یو څلور سو څلور بس او کرولا موټر د ټکر له امله اووه مسافر مړه شول او دوی شنور ټپیان دي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د میرویس نیکه ترانسپورټي شرکت اړوند یو څلور سو څلور ډوله بس چې له کندهار نه هرات ته پر لاره و په تورمانده سیمه کې له یو کرولا سره وجنګېد. خوشبخت زیاتوي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو تېره شپه د پاکستان پوځ د توپونو درویشت مرمۍ ویشتلې دي. په دې پیښو کې یو تن ټپي شوی دی. د کونړ امنیت قوماندانۍ وایي فریدالله دهخان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ په دانګام، سرکاڼو او خاص کونړ ډزې کړې دي. دوه ورځې وړاندې هم د پولې له هغې غاړې په دانګام ولسوالۍ له دو سو زیات د توپونو مرمۍ لګېدلې دي. افغان چارواکي پاکستاني پوځیان تورنوي چې سرحدي سیمې په توپونو وهي، خو د پاکستان حکومت بیا د پخوا په څیر دا بریدونه ردوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غورو ټیمونو ته لاره پیدا کړې، چیرته چې تمه ده په ویسټ انډیز سربیره له عربي اماراتو او آیرلند سره هم مسابقې وکړي. تمه کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مے نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. لندن روسیې تر هغې دا پریکړه وکړه چې روسیې د برتانیې د پوښتنې ته چې څرنګه د سړې جګړې د وخت جوړ د اعصابو فلجونکي مواد فلجونکو موادو څخه د روسیې د پخواني جاسوس په مسمومولو کې استفاده شوې ده. برتانیې روسیې ته په دې اړه د سپیناوي لپاره د تېرې شپې تر نیمایي پورې وخت ورکړی. امریکا او اروپایي ټولنې په دې برخه کې د برتانیې ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې زیات احتمال شته چې د برتانیې په لویدیځ کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیه لاس ولري. روسیه په دې پیښې کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندې مشر جوزف ووټل د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې ویل چې دفاع وزیر جیمس ماتیس او لوی درسیس جوزف ډانفورد له نصر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون سخت انتقادونه کړی دي او هغه یو بد معامله یاد کړی ده. او د جرمني پارلمان نن انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکله. د پارلمان د استازو جرګې مرکل ته رایه ورکړه او په برلین کې مرکل د ولسمشر فرانک والټر شتاین مېر پر وړاندې لوړه وکړه. د پارلمان په نننۍ پرېکړه سره د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي جرمني د څو میاشتو سیاسي لانجه پای ته ورسېده. د جرمني چپ لاسې سوسیال ډیموکرات ګوند له انګلا مرکل سره په ائتلافي حکومت کې شامل دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي.
حکومت وحدت ملی اساس صلح و رفاه و ثبات افغانستان بکسند.
انجینیر محمد داود چې د جمهوری ریاست لخوا د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي.
با مذاکرات بین ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. بنده در تمام جلسات مربوط به ولایت بلخ به عنوان والی ولایت بلخ اشتراک نمودم.
عبدالهادی ارغندیوال چې کلونه د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی وایي د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پریکړه چې دی او دوه نور کسان له دې ګوند ایستلې نه مني او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي.
منګ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، سب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. بچ په خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي.
د خبرونه په دوه منیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه اوریدل شي. د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د جون په شیبو کې هم پر ګلانو غږیدلې.
ګل د ګلاب سورې د ولي بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه لومړی موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په ار کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په داسې حال کې کوي چې افغانستان په درې واړو امن، ثبات او هوساینې په برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د سولې هغو وړاندیزونو ته چې ولسمشر څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړي تر اوسه وسلوالو طالبانو هغو ته ځواب نه دی ویلی او په دې اړه دریز نه څرګند کړی. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی چې د غونډې ته وینا کوله دغه راز هیله څرګنده کړه چې راتلونکی هجری لمریز کال به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو مهم کال وي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. په ار کې جوړې شوې غونډې ته ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی و.
که څه هم د ګڼو هڅو باوجود تر اوسه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان باید ډاډه وي چې د ملي یووالي حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي. ښاغلي غنی چې د چهارشنبې په ورځ پارک کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغانستان به هیڅکله شاته ونه ګرځي.
حکومت وحدت ملی کار آسان نه
د ملي وحدت حکومت کار آسان نه وو او آسان نه دی، خو د وخت ضرورت او غوښتنه ده. هیله ده چې د افغانستان خلک په دې پوه شي چې د ملي یووالي حکومت به د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي.
ښاغلي غنی همداراز ویل چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی او له موجوده وضعیت څخه د وتلو لپاره د سولې او ثبات ټینګښت حتمي دی. افغان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز نه رد او نه هم تایید کړی، خو تر دې وړاندې له حکومت سره د سولې له خبرو چورله ټینګار کړی. خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د طالبانو یو شمېر وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا خودلې. خاغلی ماتیس همداراز ویلي چې په افغانستان کې بریا ممکن ده، خو د جګړې له لارې نه، بلکې له طالبانو سره د روغې جوړې له لارې. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی بیا یادې غونډې ته وویل چې راتلونکي ونویم کال کې به د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګامونه پورته شي.
ما در سال پیشرو ګام های استوار را در جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ
موږ به په راتلونکي کال کې د جګړو د پای ته رسېدو او یا هم کمیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې کلک ګامونه واخلو. او د سولې عالي شورا ډېره خوشبینه ده او هڅه کوي چې د سولې خبرې که هغه هم په مستقیم ډول وي او یا غیر مستقیم، که رسمي وي یا غیر رسمي، له مخالفینو سره پیل شي،
چې په صورت غیر مستقیم، چه با صورت رسمی چه با صورت غیر رسمی، با طرف مخالفین آغاز کنه.
دو خاغلی خلیلی په خبره تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، مشکله ده چې خلک د راتلونکو ته هیله من او په هیواد کې عملی کېدونکې لوی ملی پروژې دي په هغه شکل چې توقع ترې کېږي نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې د سولې ثبات او هوساینې په اړه مو د افغان ولسمشر او د غرض افغانستان د سولې د عالي شورا د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل چې نن یې په ارګ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت غونډه کې کړې وې. واموریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وویل چې راتلونکی کال به په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره مهم کال وي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. دغه راز د افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم پرون په ناڅاپي سفر کې همدې موضوع ته اشاره کړې وه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دولت یو شمېر وسلوالې مخالفې ډلې دې ته آماده شوي دي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. جیمز ماتیس دغه راز وویل چې په افغانستان کې اوس هم بریالیتوب ممکن دی، خو هغه به د جګړې له ډګره نه، بلکې د افغانستان له حکومت سره د وسلوالو طالبانو د جوړجاړي په نتیجه کې وي. کابل چاپی خبرونه هم کابل ته د جیمز ماتیس د سفر او دغه راز د سولې مسایلو ته کتنه کړې ده. اکرام الله اکرام ته بخښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر او د سولې په اړه د سرګندونو په باره کې تبصیرې او مقالې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼه طالبان سولې ته تمایل لري تر عنوان لاندې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا د لوړ رتبه چارواکي کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان بریالیتوب ته هیله مند یو، خو دا بریالیتوب به پوځي نه بلکې له طالبانو سره به سوله کول وي. ورځپاڼه د ښاغلي ماتیس له قوله لیکي هغه طالبان چې په تیرو 1400 کلونو کې له جنګ ستړي شوي باید له نورو جلا شي او موږ پوهیږو چې دوی سولې ته علاقمندي لري. په مطلب کې همداراز د ښاغلي ماتیس په حواله لیکل شوی چې د امریکا هدف د وسلوالو طالبانو د کمزوري کولو لپاره د افغان ځواکونو پیاوړتیا ده. مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه لیکلي چې ښاغلي ماتیس خبریالانو ته ویلي نښې نښانې موجودې دي چې یو شمېر طالبان د سولې غوښتونکي دي. ورسپانې د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبر پاڼې په حواله لیکلي سوله له پاکستان سره دولت په دولت خبرې اترې، د تروریزم په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو مخنیوي او د امنیت ټینګښت د افغان ولسمشر او ښاغلي ماتیس د خبرو مهم ټکي وو. د وایسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ لیکل شوي چې د طالبانو یو شمېر غړو د سولې د خبرو اترو لپاره خپله علاقمندي ښودلې ده. د مطلب په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اجازه ورکړه تر څو طالبانو ته تا د سولې ښکاره وړاندیزونه وکړي. ورسپانې د جمهور ریاست په حواله وړاندې لیکلي چې افغان ولسمشر د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په اړه د امریکا د دفاع له وزیر سره خبرې اترې کړې دي. خو ورسپانې د کارپوهانو له قوله د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان نه بلکې د امریکا په خیر او ګټه بللې او لیکلي دي چې د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږدېږي. او انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي سیمه کې تغیر راوستي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان ولسمشر غني په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د امریکا د مرستو قدردانی کړې او ویلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي زمينه برابره کړې چې د سولې په پروسه زیات تمرکز وشي.
you په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یوه لاسته راوړنه چې د افغانستان حکومت تر ویاړي له حزب اسلامي سره د سولې تړون دی. د دغه تړون له مخې ګلبدین حکمتیار د نظام سره یو ځای شوی، خو په سیاسي برخه کې هم په دې وروستیو کې حزب اسلامي په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي دي. عبدالهادي ارغندیوال چې کلونه یې د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی، وایي د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پرېکړه چې د یو دوه نور کسان له دې ګوند ایستلې نه مني او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي. ارغندیوال دا څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤل فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګوند اجرایه شورا په وروستۍ پرېکړه کې پر ښاغلي ارغندیوال سربیره انجینیر محمد زمان د عبدالله د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان او ډاکټر انور هم د دې ګوند له غړیتوبه په دې خاطر بې برخې کړي دي چې دوی له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهدات لري او د هغوی په ګټه کار کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې خپل دغه جیب خوانی غړي په داسې حال کې له ګوند وستلی چې د افغانستان له عدلي وزارت سره حزب اسلامي ګوند د ښاغلي عبدالهادي ارغندیوال په نوم رجستر دی. ښاغلي ارغندیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پریکړې سره سره به د ګوند په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او په وینا یې چې هیڅوک دا حق نه لري چې دی د حزب اسلامي له ګونده لرې کړي.
خو د حزب نه څوک نه ایستلی شي او نه ایستلی شي. موږ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، ساپ لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. دا چې په خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه د هغه کار وي. دا مو حزب ده، دا مو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې مو قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. موږ نه بل چیرته ځو، نه د بل چیر نیت لرو. دا مو حزب ده او دا به ساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه پریکړه ځکه شوي چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري، د هغوی تګلارو او دریځونو ته ژمن دي او د هغوی په ګټه کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حزب اسلامي د اصولو له مخې هغه کسان په حزب کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي چې له بل ګوند سره پټ یا ښکاره تعهدات ولري. هڅه مو وکړه چې د حزب اسلامي دغې پریکړې په اړه له انجینر محمد خان او ډاکټر انور سره هم اړیکې ونیسو، خو بریالي نه شو. بلخوا د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی او ښاغلی ارغندیوال کولی شي چې په کوم بل نوم حزب جوړ کړي.
اسلامي افغانستان له دولت سره یو داسې معاهده لاسلیک کړې چې دواړو لورو مشرانو په هغه باندې لاسلیک کړی دی. خو دا چې هغوی د حزب اسلامي په نوم فعالیت کوي، د دې نه وروسته دا حق نه لري چې په دې نوم فعالیت وکړي. کولی شي چې په کوم بل نوم باندې دوی فعالیت وکړي، ځکه چې حزب اسلامي افغانستان دوه کلنه سابقه لري او د دې ګوند مشر یا امیر محترم حکمتیار صاحب.
خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وزارت سره د اویو نورو سیاسي ګوندونو په ګډون د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم رجستر دی او د فعالیت جواز لري. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه شاه محمود میخیل وایي دا اختلافات به د حزب اسلامي په فعالیتونو ناوړه اغېز وکړي.
سیاسي لحاظ باندې طبعا چې اختلاف په یو حزب کې یو ډلې کې پیدا کېږي نو دا هغو په غړو په مورال او په دې باندې تاثیر لري.
دی وایي د ګوندونو ترمنځ یووالی د هیواد په سوله او ثبات کې مهم رول لري او په وینا یې که چیرې دغه اختلافات دوام وکړي د افغانستان په سیاسي حالاتو به هم ناوړه اغېز وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په مو هم صافه اوازې اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروي. بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې په موضوع کې تمکیږو. مخکې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر او د غراز په دې هیواد کې د امریکا او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. جیمز میتس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې هغه وړاندیز چې په دې ورسته کې افغان ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته وړاندیز کړی یو پراخ او هر اړخیز وړاندیز دی او د امریکا په ګډون ټول نړۍ د دغه وړاندیز هرکلی کوي. دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم هغو خبرلانو ته چې له امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې ملګري و په بګرام کې د په افغانستان کې د سولې او دغه راز وسلوالو طالبانو په اړه یو لړ څرګندونې کړي دي. اسمت سرون په سټډیو کې ده او د دې څرګندونو نور حال به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. په افغانستان کې د ناټو تر ټولو جګپوري جنرال وویل د طالبانو لپاره دا تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرو ته کښینی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن چهارشنبه په عین حال کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که سوله ونه کړي نو یوازې به د دې ډلې خلاف هوایی او مځکني عملیات شدید شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره میاشت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل. ویویل د افغانستان د ملیوالی حکومت حاضر ده چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وویل که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي کېدای شي پرې غور وشي. غنی همداراز وویل چې د سولې په صورت کې به د طالبانو ټول بندیان خوشي او له تورو لیستونو څخه به د دوی مشران وباسي. د همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو لصادری دو د دوی د بندیانو د خوشی کیدو د رسنوی د فعالی دو او د هغوی د کورنیو لاستوګن کیدو سره موافق دی. تر اوسه پورې طالبانو دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی او د سیاسي چارو کتونکي دا د دې نښه بولي چې د طالبانو مشران لا هم په دې موضوع په خپل منځ کې بحث کوي. جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو مشري کوي وایي له کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې په افغانستان کې د هوایي حملو اجازه ورکړې ده طالبانو ته درنې مرژوبلې اوښتې دي. د پاین حال کې په جګړه کې د افغان کمانډو ځواک د موثریت یادونه وکړه. د کلسن چې د امریکا له دفاع وزیر سره له راغلیو خبریالانو سره په بګرام هوایي اډه کې خبرې کولې وویل دا په رښتیا چې د طالبانو لپاره تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرې وکړي ځکه چې که اوس خبرې ونه کړي حالات به د دوی لپاره خراب شي. راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پسرلنیو عملیاتو او جګړو لپاره تیاری نیسي.
سروان صاحب مننه. د په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې مې واورېدې. جنرال جان نیکلسن هغه لوړ پوړی چارواکی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له ټاکل کېدو وروسته ورته دا صلاحیت ورکول شوی دی چې د جګړې ډګر له نږدې وڅاري او په دې اړه پرېکړه وکړي چې دغه جګړې ته څومره امکانات لازم دي او په کار دي. لکه څنګه چې مو واورېدل جنرال نیکلسن وویل چې طالبان باید سوله وکړي. که سوله نه کوي را روان کال کې به سخت وځپل شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بلخ ولایت لپاره ټاکل شوی والی انجینر محمد داود وای نوموړی اوس هم د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي او د ملي والی حکومت د بلخ د والی په توګه د معرفي کولو په موضوع کې جدي دی. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت ګوند ترمنځ خبرې لا وروستۍ شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ارګ او جمعیت ګوند د بلخ د نوي والی په توګه د اساق راهګذر په کلو موافقه کړی ده. خو ولسمشرۍ ماڼۍ د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې او نه هم جمعیت ګوند تر اوسه دغه موضوع رسما نه ده تایید کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې
انجینر محمد داود چې د جمعیت ګوند او تا محمد نور د مخالفت لامله له تیرو دریو میاشتو رئیس نه دی توانېدلی د بلخ د والی په توګه خپلې چارې پیل کړي. وایي په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په ناستو کې د والی په توګه ګډون کوي. ښاغلي داود د چهارشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تېره ورځ هم د یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکو په هغه غونډه کې چې د بلخ ولایت په اړه و د دغه ولایت د والی په توګه ګډون درلود. د بلخ د والی په توګه د اساق راهګذر ټاکل ردوي. وایي چې لا تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت ګوند وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي.
خبرونه چې په دې وروستیو کې له رسنیو نه خپاره شوي ناسم دي. د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ لا وروستۍ هوکړه نه ده شوې. ما د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ټولو غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر مڼۍ او جمعیت ګوند د بلخ د والي په توګه د اسحاق رهګذر پر ټاکلو هوکړې ته رسېدلي. د ولسي جرګې غړی اسحاق رهګذر چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی هم دی ویل کېږي چې عطا محمد نور سره هم نږدې اړیکې لري. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې د بلخ ولایت په اړه رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داود د بلخ نوی والی اعلان کړ، خو جمعیت اسلامي ګوند او عطا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله او ویل تر هغې به د بلخ د والي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي سوله ارګ سره موافقې ته نه وي رسېدلی. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي نور پر ځای د بلخ د والي په توګه د اسحاق رهګذر ټاکل یو له وړاندې شوو انتخابونو نه دی چې ارګ ته وړاندیز شوی، خو د ښاغلي فرهاد په خبره لا تر اوسه دوی په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د مذاکرې دواړه لوري لا تر دې مهاله وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي.
موږ لا تر اوسه له ارګ او سیمه ییز ارګانونو کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی، خو دغه مورد په هغو دولسو وړاندیزونو کې شامل دی چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی دي.
که څه هم ښاغلي فرهاد د پاتې یولسو نورو هغو وړاندیزونو چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلي څه نه وایي، خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې د پوهنې وزارت د چوکۍ ورکړه هم د عطا محمد نور او جمعیت ګوند له وړاندیزونو نه ده. د ښاغلي نور ویان زیاته کړه چې د دغو مذاکراتو په تړاو وروستۍ پریکړه به د جمعیت اسلامي ګوند رهبري کوي، خو د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې شخړه که د معاملهګرۍ لامل شي د قانون له مخې د پوښتنې وړ موضوع ده. نوموړی ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ګمارونو په برخه کې شایسته سالاري ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د بلخ د مقام پر سر ستونزه لا نه ده هواره شوې. د بلخ د ولایت لپاره د جمهوري ریاست لخوا ټاکل شوی محمد داود وایي چې د بلخ د والي په توګه تر اوسه په غونډو کې ګډون کوي. دغه راز د اسحاق رهګذر نوم هم اخیستل شوی چې په وروستیو کې د بلخ د نوي والي په توګه د جمعیت ګوند او د ارګ ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. له بلې خوا عطا محمد نور چې د جمعیت د جمهوري ریاست لخوا د بلخ له مقامه لرې شوی وایي چې تر اوسه والي دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي دا چې د نادلي ولسوالۍ نننۍ ځان وژونکې حملې ډېره مرګ ژوبله نه لرله. علت دا و چې دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. نن سهار د نادلي په سید آباد کې مخکې له دې چې په موټر کې سپور ځان وژونکې خپل هدف ته ورسیږي، امنیتي ځواکونو له مخکې پرې ډزې وکړې. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
د نادلي ولسوالۍ په لویدیځ کې د سید آباد کلي ته څیرمه د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې ځان مرګ برید پر سوی دی څو ورځې وړاندې جوړه شوې وه. د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي وسلوال هڅه کوي د دشت او نادلي ولسوالۍ ترمنځ د تازه جوړیدونکي کمربند پر پوستو زور واچوي څو رامنځته سوی امنیتي کمربند له سره مات کړي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي برید کوونکي غوښتل لشکرګاه ته راسي، خو د سرحدي پولیسو د تلاشي پوستې یې مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل د دغه برید له امله تلفات هومره نه دي چې یادونه یې کیږي.
هغه ته څیرمه دکلته د مبور مرور لاره ده، یو مازدا موټر بم چې په هغه کې انفجاري ټوکي ځای پیښ شوي وو. انفجار شوی دی په ترڅ کې یو نفر ټپي شوی او دوه نفره
دا په تیرو دریو اونیو کې په نادلي کې دریم ځان مرګی برید دی چې پر هغه سرتیرو تر سره کیږي چې د عبدالله د کلف د سیمې نه تر نریمانده پورې چې شاورته څیرمه سیمه ده په عملیاتو بوخت دی او د بغرا د نهر پر غاړه دوه کاله وړاندې مات شوی کمربند له سره تړي. د برید په سیمه کې د سرحدي پولیسو د دریم کنډک د لومړی ټولۍ سرتیری وایي دوی ته له وړاندې خبر ورکول شوی و ځکه نو تلفات لږ دي.
مازدا چراله د دې خواسه دغه سترمن مم ورته راووتې درشه کړل چې درشه کړل دا ونه درېدل پیرې پروکې چې پیرې پروکې دلته د کرول په خوله کې انفجار شو. نور کم یو سرسره کې زخمي لرو نور مشکل نه دی جوړ کړی. د کرول په خوله کې مو خنسا کړه
نو چې درب سور ویشم د کلکین ما پر سر مسته چې را ویشول ما دلته رااله ما د پیردار دوه پیردارم دلو دی پر ټاور یو دلته په کرول کې وو چې مازدا پر دې غلا راغلی او دا ملکی رب تامد لا د عمومي سړک دی دلته خو ملکی وو دغه نه ملمیز دشمن
دا موږ په وتا کو کې وو زنجینیان بلان د باندې وو کرول کې وو پیرداران وو د چراغلی زمران بلان بالا پټکان کړی دی نه پټاو کړی دی.
په نادلي ولسوالۍ کې د تیر میاشت راهیسې له کله چې د وسلوالو په ضد د میوندې ولس عملیات پیل شوي دي دا څوم ځان مرګې برید دی چې پر افغان ځواکونو ترسره کیږي. دغه راز حکومتي مسولین د یو شمېر هغه موټر بمونو د خونسا او یا د هوا د لارې د هغو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې غوښتل یې په یاد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو چاودنه وکړي. د نادلي ولسوال محمد هاشمي وایي وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه یې نو ځانمرګي بریدونه ډېر کړي دي.
هیڅ کار نشي کولی، غواړي چې د عملیاتو صرف خنډ جوړ کړي، کله یو خوا کله بله خوا د عملیات مخنیوی وکړي. خو دومره ښه دي چې زموږ امنیتي ځواکونه په قوي مورال باندې همیشه چمتو دي. د دې دا رقم بریدونه هم په شا ټنبلي دي. ګوره چې تاسو ته هم دلته توجه وکړي، تر دې د مخه چې را داخل شي دوی موټر بمې دلته ویشتلې دي او دلته سره خونسا کړې دي، تر دې د مخه چې داخل شي.
که څه هم دولتي مسولین د برید پر مهال د دوو سرحدي پولیسو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو د سرحدي پولیسو سرچینې وایي چې د برید په ترڅ کې شپږ سرحدي پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. په نادلي کې د دغه وروستي برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې په دغه برید کې لسګونه د عامه نظم او سرحدي پولیسو سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسولین بیا دغه خبره نه مني. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه دلته خپرو، خو اوس رضوان مراد یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غېږه باید پراخه وي او هغه بحرانونه نور باید پای ته ورسیږي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو لپاره په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لویه لار نن د میروان ولسوالۍ د تورمانده په سیمه کې د یو 404 بس او کرولا موټر د ټکر له امله و مسافر مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو تېره شپه د پاکستان پوځ د توپونو 3 مرمۍ ویشتې دي. تمه کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مے نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قومندې مشر جوزف ووټل وایي له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ کوي، ځکه چې دا لا هم د امریکا په ګټه ده. او د جرمني پارلمان نن انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره د هیواد د صدراعظم په توګه وټاکل او مرکل به په برلین کې د ولسمشر فرانک والټر شتاین میر پر وړاندې لوړه وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. سبا ته په زیمبابوي کې د کرکټ نړیوال جام پر ویسه له دوهم پړاو یا سوپر 6 راوند پیلېږي. د دغه پړاو لومړی لوبه سبا 12 بجې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ چې په ټلویزیون هم خبرې کیږي. کافن لوبډله په سوپر 6 پړاو کې دا خپل دوه نور لوبې په خاو ساتوګټي او نور لوبې خپل سیالي وبیلینو امکان شته چې افغانستان نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر پانی لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان پیل خنو خو سوپر 6 ته وتلې و لویه خبره ده. د افغانستان دویم لوبه د مارچ میاشتې په شلمه د متحده عربي اماراتو او دریمه د مارچ په 23 نیټه د آیرلند پر وړاندې ده. اوس مهال د نمرو په حساب ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوي او آیرلند له افغانستان نه وړاندې او متحده عربي امارات بیا د افغانستان سره برابر ده. او افغان سوپوهونکی یما سیدی د اروپا په آی بی ایف سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه افغان لوبغاړی دا مقام په 9.9 کیلوګرام وزن کې د نړۍ د سلویختو سوپوهونکو په منځ کې ترلاسه کړی. سیدی په دغه سیالیو کې خپل ارمنستاني سیال ارمن توریسیان ته په ماتې ورکولو د وسلویختو امتیازونو سره له خپلو سیالانو مخکې دی. دغه افغان سوپوهونکی تر دې مهاله 12 سیالۍ کړي او په خپل لوبي ژوند کې هیڅ ماته نه ده خوړلې او خپل 2 سلنه سیالانې ناکاوټ کړي دي. د ورزشي خبرونو پای.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، بیا هم د فساد موضوع. د افغانستان حکومت ویلي اداري فساد سره د مبارزې په لومړیتوبونو کې ده او د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره تر اوسه ډېر اقدامات کړي دي. بیا هم وصل وصل
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د ملي یووالي حکومت هڅې ناکامې بللې، د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د فساد پر ضد عملي اقداماتو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ولسمشر مڼې د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې یو لړ جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
د دې بخش مو در عمل اقدامات مهمه را انجام دادیم.
دوی وایي موږ په دې برخه کې یو لړ عملي اقدامات کړي. د 1.6 مليون مریض کال په بودجه کې شفافیت یو لړ دغو اقداماتونه ده او تر ټولو مهمه ده چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمېر مهمو بنسټونو کې اصلاحات راغلي او د حکومت هڅه او تمرکز په دې ده چې څنګه کولای شي شفافیت او ځواب ورکولو ته زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د فساد پر ضد د افغان حکومت هڅو د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهداف نه دي ترلاسه کړي. د دغه راپور په حواله د پایدارې پراختیا شپاړس مهم اهداف د 193 ملتونو لپاره ټاکل شوي تر څو یې له مخې فقر محوه او تر 2030 میلادي کال پورې د خلکو سوکالي تضمین کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې که افغان حکومت د فساد پر وړاندې جدیت ونه ښيي ناشونه ده چې افغانستان د پایداره پراختیا اهدافو ته پکې د فقر محو کول د سولې ټینګښت او ټولنیز عدالت شامل دي ورسیږي. په دغه راپور کې له ملګرو ملتونو په جدي توګه غوښتل شوی چې افغان حکومت اړ کړي سو د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې سو ورځې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 میلادي کال کې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي په افغانستان کې د فساد ضد روانې هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سمه مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنا ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي او د فساد ضد یو ښه قوي قانون موږ نه لرو او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کېږي. نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تاسو پرې نه لرو.
ښاغلی افسری وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي له هیواده د فساد ورکېدل ناشونی دي. د دې په خبره د حکومت دیوي قوي را دي نه موجودیت لامل د فساد جړلې ورستر بلې په پراخېدو دي او خلک یې لګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګرواله ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیات مننه عارف صاحب. زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومې پایلې لري.
ډیر زیات مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هیوادونو کې شتون لري، اما کچای او اندازې له یو هیواد نه تر بل هیواد همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده. یعنی په یو هیواد کې بعض موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایي چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ، هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي، په هر هیواد کې چې وي، هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري. لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي، یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري، هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت ټیټوالی یو بل هغه غیزه اندازه ده چې فساد کواسي پټولنه ولري، یعنی هغه خدمتونه چې په ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایسي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایسي، بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واد آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو، د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلایسي سرمایه گذاري، او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږه سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي، د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي، هغه ټولنه نشي کولی چې له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي، هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کولی چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نشي کولی چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي، نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځ ته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي، هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځ ته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضیفول تضیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي، یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغېزې یا پایلې دي چې فساد یې کوسي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دی، په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو، ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوی دي او هغه ته مشخصه جزاګانې په نظر کې نیول شوی دي. چې زه غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولي هغه اول نوم اخلم، چې اول رشوت ته، یعنی رشوت ته د جزا کوډ مشخصه جزاګانې تعین کړي دي، اختلاس ته، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایه یا د دارایي یا د شتمنۍ قانونی زیاتوالی ده، د اسنادو تزویر ده، د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي، د قانوني صلاحيت څخه تیر وتنه ده، پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده، یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریخودل به د امیر له اجازه نه، او د ټاکل شوی دندې په سر ترسولو کې زند ده، او یا هم داسې نور موارد چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي، د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو، ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو، هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري، په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ته، او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوې دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم ک چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي، نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 to 200,000 پورې وي، په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي، نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې، څنګه چې ما مخکې هم وویل، د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوې دي. یعنی که چیرته کوم څوک 1,000,000 افغانۍ رشوت ورکړي، نو په 15 چنده زیات باندې د محکومیږي، یعنی د مجبور ده چې 15 شنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړي برته ورکي. مثلا کڅوک 10000 افغانۍ رشوت ورکوي، باید 15000 افغانۍ برته دولت ورکي. یا هم ک 10000 نه تر 30000 زیات د رشوت ورکوي، باید پلس چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې د 3 میلیون زیات رشوت ورکي، بیا د حبس باندې په بند باندې محکومیږي چې هغه اوږدمهاله لسکلن بندیا لسکلان حبس دی. او د اختلاس د جزا پاړه باندې کز وایم، د اختلاس مرتکبینو جزا کچیرته کوم اداري مامور هیو لک افغانی اختلاس وکي، په دوه کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي. او کچیرته تر یو لکونه تر 5 لک پوری افغانی پوری اختلاس وکړي، په تر دوه کلونو زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي. او کچیرته تر 1 میلیون افغانی پوری اختلاس وکړي، په لس کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي. او کچیرته تر 100 میلیون پوری، له 100 میلیون تر 100 میلیون پوری حبس اختلاس کړی وي، نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوی کوټ دوامداره حبس، موږ دوه رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس. چې هغه په دې حالت کې باندې درجه دوهم دوامداره حبس تطبیقیږي، چې هغه له 14 کلونو تر 30 کلو پورې ده. او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له 30 کلونو تر 30 کلو پورې پیشبینی کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو، نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي، نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 2000 تر 3 لک پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150 تر 200 افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
آزادی
ریڈیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرق ده، چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې د سوش په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په هغه گزارش کې افغانستان 3 مقام ترلاسه کړی و. یعنی په هغه گزارش چې په 2016 کال کې نشر شوی و، افغانستان 8 مقام درلودل، اما متاسفانه په د یو اخرو کې موږ 3 مقام ترلاسه کړو. یعنی بل سوریه سودان او سومالیانه مخکې سو، نو دا 3 مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېری غرق شوي یو. اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېری اخیستی دي، چې دا هم هغه بعضی پالیسیګانی چې دولت رامنځته کړي د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلي او قضایي مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا هغه بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچه راټیټه سي او زموږ هغه امتیازات چې پخوا اخیستي وو تر هغې نه په دې کال کې و نمرې ډیری افغانستان اخیستی دي. اما بیا هم په کار ده چې ډیر زیات اساسي کارونه وسی فساد لمنځ وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای سي د فساد سره په منځ فساد لمنځ وړلو کې سرته سي، هغه د چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي، یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي، او بل دا چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړ وي باید هغه ټول مجازات سي او محاکمه سي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبیعي لحاظ هر انسان خپل او لنورو ځانګړی چیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه وستیا شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي، ځینو د سمبول په توګه کارولای، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم چیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هېوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې ولنډې شته دی چې ګل د ګلاب سوری دی، ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوي نه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري، او هم د عاشق د خپل معشوقې لپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلې دي نه. وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانستان یمګړه نیت مې ژړوي نه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نلګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي، هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، ده نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښه چې موږ د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیز نه راځي دلته کابل ته را رسیږي، نو د دې او د غیز هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د دغه کېدل ناممکنه خبره ده، د په اسانۍ باندې نشین کېږي او کوشین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي کچېرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربېره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودمو داریم گلی که تربیه میکنیم از
موږ شاو خواستل دوله گلونه دلته خرڅو، او اکثره موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته موږ نسلګیری کړي، ځینې نور یې د افغانستان خپل دي. خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکې پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیریدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډیر خلک پتونی
او شبو او انتری ادم چیرا فلاکس تمام نه ګل دیګا.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابر دی. نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت پاره وای
اته ګلوم اسکاس
داسې ګلونه شته چې له 100 افغانۍ نیولې ان تر 300 افغانۍ پورې قیمت لري. د ګلونو بیا خدوی او اتر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوسې راوړنه کم شوې ده. هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لر ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي نو خرابيږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت د سیار ګلز
خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وای کته هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللی، خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق تاریخی کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیوانه ورته ګل لاله وایي. یو رقم ورته چارګوله کوم ورته لی لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شي نه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل در کبوی کی دا چه سلور تور خالونه پا پانه بانده لدی. یا رقم و دی غریزه پا نامو بانده چه دا غرک ماخی ورتوا یا اغزه ونده بوته دا اگه دیر کبوی هم لدی. نو دا غریزه با اکثر دا کزو تغره تطلی و خاصو ماسو پسی دا گلان با یخیزل و دا یختو که با تنبول و نور خود دا داشت دا گلان دی لکه گل لالا و چارگلک و زبی و اوگی و دا چه رنگ آرنگ گلان و
د کابل څنګه محمد نعیم وای چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کړلی او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولی لغبه وورو
مرسل درو درې چلو رقم ډېر ښایسته مرسل او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سره مشابه ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نوم باندې یادېږي. هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګلې پاتې کیږي زر پالنه نه دیږي. هغه ګلان درو پورته هم کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده. انسان فطرتن هر څه خایسته ای انسان خوشیږي کنه او هر ګل سایه ورته ګوري دغه د خدای تعالی قدرت سره ویني. پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم دغه سایه خوند اخلي. طبي مناظر او د خلا مناظر چې هر سایه ویني دغه سایه خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایاب ګلان لري چې دا هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چېر څومره زیات شي نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چېره ورځې زړونه ټپي. یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه اوسم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم. په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کیدای شي چې هغه هلته را وشي هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته په هغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. تاسو پښتنه وکړه چې څه ډول ګلان فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کیږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم میتر یا ډېر هم داپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یې یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ورته څه نوم یو، خو د مرواژ نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، قسم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي او دا وغه او رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بېله خبره ده، نو بیا ورسره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب ورته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دار سره شته.
وجیه الله شپون را سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپل خاطره شریکه کړي. راځي هغه ته وښ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط د غشنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه، زه داسې تجربه لرم. کله چې زه په نه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمی شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګرا په شاتامه کې یو ګلخانه و چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدل، ګلان مې ویلدل، بېخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. مینې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم. دغه حالت یعنې بېخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا مته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او پلو دا د انسان فخیر دی، په فطرت کې اخلي دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.